نام شما نظر شماست.
احمد چبرم د ازادي راډیو د شپږو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د کډوالو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر لدی هواده د حق او افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې د دوبی د رخصتیو لپاره افغانستان ته ځي. یواخیم سټامپ دا سرګندونې د هغه تازه راپور په غبرګون کې کړې چې وایي په جرمني کې ډیره زرګونه افغان پناه غوښتونکي د دوبی رخصتۍ په افغانستان کې تیروي. شغل سټامپ وویل جرمني باید نړیوالې وګړپالنې ته ژمن وي، خو د هغه په وینا دا هیواد احمق هم نه دی. دا راپور د یورپین کانزرویټیف په نوم په پاڼې پرون د جرمني د آر ټی ایل تلویزیون په حواله خپور کړ. په راپور کې راغلي چې دا رسوایی د مهاجرونو د مخالفو ګوندونو هغه استدلال پیاوړی کوي چې وایي ډیری کډوال د جرمني د مهاجرت له سیستم څخه ناوړه استفاده کوي او یوازې په ګټو پسې لویدیځې اروپا ته ځي. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومته د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې. د آذربایجان ترند خبری آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خپروي پرون راپور ورکړ چې ښاغلې امانوف د سرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر خوجا او زوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې په یوه کتنه کې کړی دی. د راپور لمخې شاغل متقی په دې کتنه کې ویلي دي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ترند اژانس راپور د شاغل امانوف له قبل زیاتوي چې نوموړی وایي د ټاپي د نلیکې د رغونې چارې د ترکمنستان له لوري د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې دي او د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د پیل لپاره تیاری نیول شوی دی. د ټاپي لوی نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي. د دې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په دسمبر کې پیل شوې. د ګډو رسمي ورزشونو یا ایم ایم ای افغان لوبغاړی عبدالکریم بدخشی تیر شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د ای سی ای د سازمان لخوا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې وشوه، بدخشی په دریو راوندونو کې د امتیازونو په حساب ماتې وخوړه. کریم بدخشی له دې مخکې و لوبې کړې وي چې دوه یې بایللې وي. پاکستانی چارواکي وایي چې پرون په بلوچستان ایالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنا له ویستنې راځوړن شوی و موندلې دي. د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان ویران پولو ته نشتې د دالبندین شهر د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دي. یو سیمه ییز چارواکي عتیق شاه وانی فرانسپر سرژانس ته ویلي دي چې دا کسان مخکې په ډزو ویشتل شوي او بیا راځړول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان به احتمالا د پنجشنبې پورې وژل شوي وي. بلوچستان د وګړو شمیرې چې د وګړو شمیرې د پاکستان د نورو ایالتونو په پرتله لږ دی، دغه وسلوالو ډلو ځاله ده چې ځینې د خپل واقعي او ځینې نور د سیمې له طبي زیرمو څخه د ډېرې ونډې غوښتون کړي. په دې سیمه کې توندلارې اسلام پالې ډلې هم فعال دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د بشری حقوقو د سر سازمان د ملګرو ملتونو غوښتنه ده چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه تحقیقات وکړي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. پروزګان کې وچکالی پر کرهنې منفي اغېز کړی.
د دولت سم دغه غوښتنه ده ورګ د دمن راته بستا کې د دمن راته وته د ګورګر دوه جمع او په تورې به یې ځک
دا به هم و.
ISKP continues to expand its activities.
د داعش د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو پراختیا ته دوام ورکړي.
په یو تفصیلي راپور کې دا واوري چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې سکړی دي او څه تهدیدونه یې رامنځته کړي. تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بشری حقوقو د سر سازمان په افغانستان کې د بشری حقوقو د اوسنوي او تیرو سرغړونو د چړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هيومن رائټس واچ د افغانستان د څنګه چړونکو فرشتي عباسي د نړۍ له هغو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري وغوښتل چې د افغانستان اوسنوي واکمنانو ته د خبرور یاد کړي. تفصیل په راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنۍ او پخوانۍ بشری سرغړونو د څېړنې لپاره د یو ځواکمن نړیواله اداره جوړ کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخي څېړونکو فرشتې عباسی پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دو درې میکلیزې ته د اشاره پترڅ کې پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د بشري حقوقو شورا د داسې یوې ادارې درمنځ کولو اقدام پر روان سپتمبر میاشت کې په خپل راتلونکي غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشري سرغړونو په تیره د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریاد کړي.
Governments engaging with the Taliban should consider
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پرله پسې یادونه وکړي چې له خزو او وینجونو او ټولو افغانانو سره د دوی ناوړه چلند نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید پر روانه سپتمبر میاست کې په خپل غونډه کې د داسې یوې ځواکمنې نړیوالې ادارې رامنځته کولونه ځندوي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د اوسنۍ او تیرو جدي سرغړونو له ټولو مسؤلو کسانو سره حساب
کړي. اغلی عباسی همدراز لمرستندویانو غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرستې وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید شمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلورشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درز سره ولمنځله. خود بشری حقوقو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه وکړي چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقوقو تر پوښتنه لاندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې نه حل شوی نه هلی سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان لزده کړو د سوارلس لکه افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هلی مړاوي کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو پتیره د خځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پوښتنه لاندې شوې دي. طالبان د دې او نورو انتقادونو په ځواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت پر وړاندې کې د خځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
پروسکان کې د وچکالۍ لامل د خلکو باغونه د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. کاروانګر او بڼوال وایي سیندونه وچ شوي او حاصلات یې سخت زیانمن شوي دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د اوبو د کمښت له امله کاروانګر شنه جوار ریبي او څاروي ته ورکوي. د وروزګان شاوخوا 90% خلک په کرنه او مالداري بوختي. په دې اړه راپور لرو.
دا د دیرش کلن رحیم الله دی چې له خپل بل ملګری سره د ترینکوټ شاراډوند د ابردی په سیمه کې د ترینکوټ سیند په منځ کې ساکن دی چې د خپل کښت او باغ لپاره اوبه ورڅخه راوباسي. د ترینکوټ دا سیند چې په ملنونو جریبا سلخیزم ځکه او باغونه یې اوبول وسوچ سوی دی او د غلط خلک په اکثر سیمو کې خپل باغونه او کښتونه اوس د څاګان او برمو په مرسته خړوبوي. رحیم الله ازادي راډیو ته وویل
د لامل د وچکلې د وروره د مونږ نه نسته ورود مو وچتي و دغه پختای په دمزه کې دا د چانانو ته کارو دغه جواري مو کړی دی دغه په بو ګرد ورځ پختای د دولت سم دغه غشتنه د وروره د مونږ نه راتبسته کې د مونږ نه راتوتل ګورل ګرد دو جمع او به توري به یې ځک چور دامه دا بیا مرجه ته ضرورت نه لرو دغه مد دولت اسه د حکومت اسه مدغه غوښتنه.
محمد داوود بیا بل کروندګر او بڼوال دي چې د خپل باغ د خړوبولو لپاره په ترینکوټ سیند کې ساکن دلی دي. دای د سولرین دارو په مرسته وبرا پورته کوي او خپل باغونه پرې خړوبوي.
دا د کښتګری کاروبار کوم د جواریم د دی وسوس مد د څا شروع کړی دي. حکومت اسه د اله کوم چې مرته دم راوتل دا د وچکلی عامل دي.
وچکلی ان ډیره ده
او وچکلی به خل ډیره ده و رسدل کښ کښ تی تر څو غره د دیوال په پرمخ باندې دادی وچ وشتل موږ دغه کومه کر سره وکیز مرسر
په ویالو کې چې کومې په کم اندازه اوبه موجودې دي کروندګرو پرې نوبت کړي دي. هر بزګر ته په اونۍ کې یو ځل نوبت ورسیږي، هغه هم یوازې یو ساعت. سردار ولی شیراغا د اروزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د سیمې اوسیدونکی دی چې سږ کال من یې د خپل شاوخوا 50 جریبه آبادې ځمکې څخه یوازې په نیم جریب ځمکه باندې بینډۍ او رومیان کرلی دي. شیراغا ته د همدې نیم جریب ځمکې د خړوبولو لپاره یو ساعت وخت ورکول کیږي چې په خبره نیمه دغه آباد مځکه هم په دومره وخت کې نه خړوبېږي.
دهل د دهکان یمه دا شاوخوا د خپله وینې دمه د پلیس کرلی چېر کلو په پرتله ډېر لږ دی. په حال ته ښه اوبه وي، خو اوس غنم جواري هم په نور مځکې کرله. په ټوله مځکې کې ما پخوا شپږ خواره وخواره یو جواري اړوله، یو خواره نیم خواره ماشه اړوله. دغه څه دغه قدر کې پلیس ما شش کال کرلی د نه اوبو د لاسه. ستونزو سره دوغونې مخ همخ یم. پخوا به م وروره غنم کنه اوس ورڅکې دی شم خوړی جوره د لاسه شش کال نه جواري ستار هیڅ شی نهسته. نو ډېر دغه څه د غلیه سره ډېر مخامخ مانا غنم
د کروندګرو او بڑوالو ترڅنګ په اروزګان ولایت کې نور عام خلک هم په کورونو کې د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. په ډیرو سیمو کې په کورونو کې څاګانې وچې سوي او یا هم اوبه ډیرې زیاتې کمې سوي او لاندې تللې دي. ډیر خلک په کورونو کې د څاګانو د وهلو توان هم نه لري، ځکه چې عادي برموهنکي شرکتونه له 40 څخه تر 1,00,000 افغانۍ پورې پیسې غواړي. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی هم مني چې په دغه ولایت کې سږ کال بیا هم ځمکې وچکالۍ ځپلې، خو ادعا کوي چې دوی په ګڼو سیمو کې چیک ډمونه جوړ کړي او پلان لري چې ګڼ نور چیک ډمونه هم جوړ کړي. دی وایي پلان شته چې ډیر ژر به د غاجان بند هم جوړ شي.
کله چې هوا پر تودېدو شي نو د اوبو له کمښت سره روزګانې ولس مخامخ شي، چې د دې لپاره موږ تل هڅې رواني ساتلې دي او تل هڅې همدا کوو چې د دې د اوبو د ذخیره کول لپاره چې هغه چک ډمونه ورته ویل کېږي، واټر شټونه ورته ویل کېږي، چې دغه موږ جوړ کړو او دغه سیلابي اوبه رامهار کړو. نو انشاءالله پلان مې هم دا دی چې د وزارت مقام سره مې دا خبره شریکه کړې ده. وزارت مقام هم انشاءالله اطمینان په دې حق لره کړی دی چې موږ تاسو ته بودیجه درلیږو د چک ډمو پر مورید باندې.
اروزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 90% خلک یې په کرنه او مالداری بوخت دي او له همدې لارې خپل اقتصادي چارې پوره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د اوربند په هدف خبري پرون په دې هیله پایته ورسېدې چې بیرته به یې ژر سره پیل کړي. په پرونیو بحثونو کې ښکېل وړخونو د امریکا پر نوې طرحه چې اساس یې پخوانی موافقې وي خبري وکړي. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
په غزه کې د اوربند په هدف خبري پرون وزنډېدې، خو ښکېل خواوو موافقه وکړه چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو لړۍ به د دوشنبې په ورځ بیا پیلوي. د خبرو هدف دا دی چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ اوربند وشي او اسرایلی برمته خوشی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې هیواد یې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس یوه تروریستي ډله بولي، ویلي دي چې د سولې یوه موافقه ډیره ډیره نږدې شوې ده. متحدو ایالاتونو، قطر او مصر چې د روانو خبرو منځګړتوب کوي پرون په یو ګډ بیان کې وویل واشنگتن یو نوې طرح وړاندې کړې چې اساس یې د تیرې یوې اونۍ پترس کې مطرح شوی مسایل دي او د ښکېلو خواوو ترمنځ اختلاف په داسې یوې طریقې سره کموي چې ښایي نتیجه یې د یوې موافقې تطبیق وي. بیان زیاتوي اوس داسې یوې موافقې ته د رسېدو لاره اواره شوې ده چې نتیجه به یې د خلکو د ژوند ژغورنه، د غزې خلکو ته د بشري مرستو رسول او په سیمه کې د کړکیچ کمول وي. په ګډ بیان کې دا یادونه هم شوې ده چې منځګړي به پر روانو ورځو کې پر دې طرحې کار ته دوام ورکړي. یو اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره وګوري او په دې اړه به خبرې ورسره وکړي. په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د خبرو وروستی پړاو د پنځشنبه په ورځ پیل شو او پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې خبرو کې حماس ډله په مستقیم ډول نه و حاضره، خو استازي د خبرو د پرمختګ له جریانه شیبه په شیبه خبرېدل. د حماس یو جګپوړي چارواکي عزت الرشق ریټرز خبری اژانس ته ویل چې اسرائیلو د تیرو خبرو پر موافقو عمل نه دی کړی. د رویټرز د راپور لمخه د خبرو پر مهال په متنازع بحثونو کې د اسرائیلو دا ټینګار چې وایي سوله یوازې هغه مهال ممکنه ده چې حماس ډله لمینځه ولاړه شي، او د حماس دا خبره چې دوی موقتی اوربند نه بلکې یوازې دایمي اوربند منی شامل وو. د احتمالي موافقې د دوام موده د اسرائیل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او همدارس د اسرائیلي برمتو شمیر او هویت چې باید دواړه لوري خوشی کړي، د غزه او مصر ترمنځ د سرحدي سیمې کنټرول، او په غزه کې دننه د فلسطینی وګړو آزاد تګ راتک د خبرو د دې پړاو نور لانجمن مسایل وو. د غزه جګړه تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. اسرائیلو په ځواب کې د غزه پر ترنګ هوایي او ځمکني پوځي عملیات وکړل چې په ترڅ کې تر دې دمه له 40000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حماس ډلې 10000 وسلوالي وژلې دي.
د اوکران یو جګپړی پوځي قمندان وایي چې اوکراینی ځواکونه د روسي په کورسک شهر کې پرمختګ ته دوام ورکوي. د ګرنرال جنرال الکساندر سیرسکی پروند ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره په ویډیوي کانفرنس کې د سرګندونو پر مهال وویل چې د اوکراین د پوځي خلی ځواکونه جګړې ته دوام ورکوي، او په ځینو استقامتونو کې د 1 او 3 کیلومتر ترمنځ پرمختګ کړی دی. نو موري زیاته وی چې په ټوله کې وسط د اوکراینی ځواکونو په اداره کې دی، او ټول تدابیر له مخکینی پلان سره سم عملي کیږي. جنرال سیرسکی د اوکراین د سرحد په شاوخوا 1.5 کیلومتره کې د کورسک په مالایا لوکینیا سیمه کې د نشټو خبر ورکړ. دا اعداد خپلواک سرچینو لخوا نه ده تایید شوی. همدارس کرملین په لور رسنیو خبر ورکړ چې اوکراینی ځواکونو پرون په کورسک سیمه کې یو مهم پل هم ویجاړ کړی دی. د روسي د ولسمشر همکار او د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشف د تیر پنځنبه په ورځ لزویستیا ورسپانه ته وویل چې د اگست پښپښمه د روسي پر لبیدیزه کورس سیمه د اوکران یرغل د ناتو په مرسته پلان شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
جن شنن کې وایي د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو د تبلیغاتو او د نورو غړو د ګمارنې لپاره مجازي نړۍ ته مخ کړی ده. د داعش ته څنګه پر افغانستان د طالبانو د دریو کلونو په واکمنۍ کې د جنو خونړیو حمله مسولیت منلای. که څه هم طالبان د داعش ډلې د پیاوړي حضور خبرونه ردوي، خو په وجود قمندانان او شنن کې وایي داعش ډلې د طالبانو په واکمنۍ کې وده کړي. دا هم په ډیره تفصيلي راپور
د ملګری ملتونو پر بندیزونو د امنیت شورا د څار کمیټې په جولای میاشت کې په یو راپور کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د القاعده شبکې او داعش په څیر افراطي ډلو په خوندي ځای بدل شوی دی. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د موجودیت په اړه د اندیشنو ترڅنګ بل اندیشنه په مجازي نړۍ کې د دغه ډلې حضور دی. دغه ډله هڅه کوي په ځانګړي ډول تنکي ځوانان د تبلیغاتو او د دوی له مذهبي احساساتو په استفاده خپلو لیکو ته جلب کړي. د ملیټنټ وایر په نوم د تخصصي ویپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي چې د داعش خراسان څنګه هڅه کړي چې د بلې هرې ډلې برخلاف په بیلابیلو ژبو تبلیغات وکړي.
ISKP continues to expand its activities.
د داعش د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو پراختیا ته دوام ورکړي، او په ورستیو کې یو ترکی ژبه رسنۍ او یو مجله په تاجکی ژبه تاسیس کړي دي. د داعش دغه څنګه خپل محتویات د ټولنیزو شبکو او د پیغامونو د اپلیکیشنونو په ګډون په څو شبکو کې خپروي. دغه ډله د جهادي رسنیو کلتور دود کوي او خپل پلویان هڅوي چې تبلیغاتي محتوا په مستقلانه ډول ایجاد کړي.
مسکو ته نږدې د مارچ میاشتې د 28مې نیټې خونړۍ حمله د دې سبب شو چې د داعش د خراسان ولایت څنګه یو ځل بیا د نړۍ د رسنیو په سرلیکونو کې راسي. په هغه حمله کې لښته لږه 144 کسان وژل شول چې داعش پر غاړه واخیسته. امریکایي چارواکو تر دې حمله وروسته ویلي دوی داسې استخباراتي معلومات لري چې د مسکو برید د داعش د خراسان ولایت څنګه لخوا سوی دی. په روسیه کې د تاجکستان لښته لږه 4 وګړي په دې برید کې په لاس لرلو تورن سوي دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو د تاجکستان څنګه خبريال طاهر سفر د تاجکستان د چارواکو په حواله وای د دایش لیکو ته د تاجکستان د پام وړ وګړي جلب سوي دي.
د تاجکستان د لوی څارنوالۍ یو چارواکي په دې وروستیو کې ویلي چې له داعش سره د تاجکستان د یو ځای شویو کسانو 90% یې د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له لارې جلب شوي دي. د څارنوالۍ د استازي محمد رضا خلیفایف په وینا په دې ډله کې په 15% هغه کډوال دي چې د روسیې پر خاوره د افراطي سازمانونو لیکو ته جلب شوي، او د دوی په وینا ډېری یې د تاجکستان نالوستي ځوانان دي چې د ناڅرګند د پښتنو لپاره د جواب ترلاسه کولو په نیت بیلابیلو دینی عالمانو او ټولنیزو شبکو ته مخه کوي او بل اخره د افراطی تبلیغاتي سازمانونو په جال کې کیږي.
داعش یا د اسلامي دولت ډله د وی ترهګری ډلې په توګه پیژندل کیږي، او د خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان په ځینو برخو کې فعالیت لري. لوکاس ویبر وای د داعش د خراسان ولایت څنګه د غراس خپل هڅې ګړندۍ کړي چې خپل پلویان لا افغانستان څخه بهر په لویدیس کې تاوتریخوالي ته وهڅوي. هغه زیاته کړه
د داعش خراسان څنګه د خپلو بهرنیو عملیاتي چارو قابلیتونه د پام وړ زیات کړي، او په ایران، ترکیه او روسیه کې ځینې بریدونه کړي، او همدارازې په افغانستان کې دننه بهرنی منافع په نښه کړي چې دا یې د سیمه ییزې او نړیوالې تګلارې یوه برخه ده.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا په مارچ میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د ځپلو لپاره د طالبانو هڅې کافي نه دي. د راپورونو له مخې ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی، له 2000 میلادي کال راهیسې د داعش د خراسان ولایت څنګه مشري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه د نیولو پر سر د $100 میلیون انعام ټاکلی دی. رویټرز خبری اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې 90 کلن غفاري تیر کال په افغانستان کې له ټپي کېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلی، او ګمان کړي چې د بلوچستان په سرحدي ایالت کې پټ وي. د 2021 میلادي کال د اګست پر 26 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ابي گیټ ته څیرمه خونړی حمله چې په نتیجه کې لږ تر لږه 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل سول، کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه لومړی لوی برید و. داعش ډلې له هغه وروسته په افغانستان کې د ځینو نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی چې په هغو کې د بلخ ولایت پر مقام حمله چې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل پکې ووژل سو، په کابل کې د چینایانو پر هوټل برید، او په کابل کې د روسیې پر سفارت برید شامل دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي، او په 2010 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د ماتې په مناسبت د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د بمونو مور په نوم تر ټولو لوی بم چې 9 تنه وو وغورځاوه. د امریکا دفاع وزارت هغه وخت ویلي و چې دغه بم د هغو سمڅو او تونلونو په نښه کولو لپاره کارول سوی چې د داعش وسلوال پکې پټ وو. د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنتکام د جولای میاشتې پر 18 وویل چې داعش هڅه کوي په عراق او سوریه کې بیا په پښو ودرېږي، او په دغو دوو هیوادونو کې د بریدونو شمیر د تیر کال پر تله سږ کال په 2 برابره کېدو دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا مرکزی قومندانۍ په یو بیان کې ویلي چې داعش د 2014 د کال په لومړۍ شپږ میاشت کې په عراق او سوریه کې د 135 بریدونو مسؤلیت منلی دی. طالبان کله وایي چې داعش ډله په افغانستان کې کمزوري سوي او ماته سوي ده، کله بیا په افغانستان کې د داعش ډلې له حضور څخه انکار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د جولای میاشتې پر 13 ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې حضور نه لري. متقی ویلي د داعش مرکزونه باید له افغانستانه بهر ختم سي.
پر نړیوالو غکو چې د داعش او د تورته ډلو مرکزونه باید له افغانستانه د باندې سیمو کې لمنځه یوړل شي. کدا کارونه شي زیانې ټولو ته اوړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو ولیدل.
خو ځینې شنون کې د طالبانو دغه ادعا له واقعیت څخه لري ګڼي. په بریتانیا کې د نړیوال امنیت او تروریزم په څانګه کې د پانتون استاد عارف سحر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش حضور یو جدي ګواښ دی.
داعش هڅه کوي د افغانستان په شمال کې نفوذ وکړي او په لومړي ګام کې د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیت وننګوي او له غزا یې پراتلونکي ګام کې د روسیې او چین ګټو او نفوذ ته جدي ګواښ پیښ کړي. نو د داعش موجودیت او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د داعش پراختیا کولای شي یو ډیر پیچلی سیمه ییز او لسیمه اخو خطر پیښ کړي.
د ملګری ملتونو امنیت شورا تیر کال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د دوام په اړه د اندېښنې د څرګندونو په لړ کې په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګ د جنگیالیو او د هغوی د کورونو د غوړ شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د پانتون استاد عارف سحر وایي ټولنیز رسنۍ د داعش لپاره د جنگیالیو د ګمارنې او داعش ته د مالی سرچینو د برابرولو یوه مهمه وسیله ده. هغه په مجازي نړۍ کې د داعش مخ په زیاتېدونکي حضور د اندېښنې وړ ګڼي.
بهمن میزانی کې حضور داعش
څومره چې په مجازي نړۍ کې د داعش حضور زیات شي په هغه اندازه د امنیت او نړیوال امنیت ګواښونو کچه هم زیاتیږي او داعش په دې برخه کې په خورا بریالیتوب سره له بیلابیلو اشخاصو او د بیلابیلو ډلو د نارینه یا ښځینه ځواکونو کار اخیسته او له څو ژبو یې کار اخیسته تر څو کولای شي خپل عملیات په بریا ترسره کړي.
د داعش خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی قومندان حافظ سعید خان په مشرۍ د ناراضو پاکستانی طالبانو لخوا جوړ شو. وروسته خپل فعالیتونه د افغانستان ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. کتونکي په دې باور دي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه اوس د افغانستان په دننه او بهر کې د داسې بریدونو توان لري چې د رسنیو په سرلیکونو بدلیږي. فاینانشل ټایمز رسپانی د مارچ میاشتې په وروستیو کې د جرمني د کورونوي چارو د وزیر نانسی پیزر له قول لیکلی چې داعش ډلې په جرمني کې تر ټولو لوی ګواښ بللې ده. په بلجیم کې څارنوالانو په جولای میاشت کې وویل چې د داعش د خراسان ولایت څنګ درې مشکوک غړي په رسمي توګه د یو ترهګریز برید په پلانولو تورن شوي دي. د بلجیم د څارنوالۍ دفتر ویلي چې مشکوک کسان له 4 نورو وګړو سره په بروکسل او نورو ښارونو کې نیول شوي دي. جنرال کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداري ورکړې و چې د داعش خراسان ولایت څنګه کولای سي چې لشپږو میاشتو په کمه موده کې له افغانستانه د باندې پر امریکا او لویدیزو ګټو بریدونه وکړي. د جولای میاشتې په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې د 100 میلیون ډالرو انعام اعلان وکړ چې د داعش د خراسان څنګ د مالی شبکې د ګډوډۍ سبب کیږي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې ډیره ده او د طبي زیرمو له استخراج په ځنګړي توګه په ننګرهار کې د تالک کان د غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق له لارې ډیره ګټه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
مې احمد الله دې د چینو له سوالې اوسیدونکو ما او درې کاله کېږي چې طالبان حاکم شوي دي دلته راغلي دي او د جینکیانو پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي او خلک ټول خلک مایوسه دي. څوک ایران لزی، څوک پاکستان لزی، ځکه چې غریبي ده ټول خلک مایوسه دي.
لومړی دا چې موږ په تیر حکومت په پاوز باندې په ملي بیرغ او ملي سرود دا څو چې موږ د لاس ورکړی دی او ډیرای ولس پر همدې باندې طالبان څخه خپه هم دی چې د هداقل د ملت تر میلیارډ زختونه پایمال کلو د یوه بابي زو وګرنل پر غیر ولس تر خپه هم دی. لکه پاوز هداقل لمړی کې دوی دا ویل چې موږ په خانه پاوزیان بیرته راغړو دند ورکو یا بیرته پاوز کې داخله و چې دا یو نکړل.
لکه څنګه چې په افغانستان کې د طالبانو لره تک څخه درې کاله پوره کیږي او متاسفانه د افغانستان حالت ورستر بلې مخ په خرابېدو دی، کله اقتصادي پلووي، کله فرهنګي پلووي. اوس زموږ هیواد د نړۍ په کچه له تر ټولو وروسته پاتې هیوادونو څخه د موږ پیس برخه کې موږ له نړۍ څخه رقابت نشو سره کولای. د غدری کله کې چې پنځونو باندې د مکتبونو او پانتونو دروازې تر سوي دي او دوی ته د کار اجازه نسته، ازادي بیان ترې خستل سوي ده او هیڅ پرمختګ هم په دې برخه کې نه درمسته سوی.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دا سجرټ هوته یو شمیر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د سوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخکړو شپږ بجې او 20 دقیقې شوي لاند خبرونه